د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچاره تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د امن خبرو لپاره د پاکستاني حکومت د کمیټې د غړو او طالب مشرانو ترمنځ د کیدونکې ملاقات په اړه وري دغه راز د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا پر خیبر پختونخوا د بجلی د غلا د تورونو په جواب کې د دې صوبې د اطلاعاتو د وزیر د څرګندونو د 400 په شبقدر کې د مازورانو د یوې احتجاجي مظاهرې او په پاکستان کې میشتو مذهبي اقلیتونو د حقونو په لړ کې د دې هیواد د چیف جسټس د وینا په اړه رپورټونه درته لرو. افغانستان په ننګرهار کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ له جګړې او د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلي موضوعات مو هم درته راوړي. خو په پیل کې خبرونه اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د امن خبرو لپاره د طالبانو مذاکراتي کمیټه ویلي ډیر ضرب د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د طالبانو د شورا ترمنځ ملاقات وشي. د افغانستان په تیر انتخاباتو کې دوه اولنی امیدوارانو د انتخاباتو په خپلواک کمیشن نیوکه کړی دي او د امریکا صدر باراک اوباما د ملایشیا د دورې پر مهال دین اسلام ته د درناوي په خاطر د دغه هیواد قومي جماعت ته ورغلی. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته د طالبانو مذاکراتي کمیټه وای د طالبانو شورا او حکومتي مذاکراتي کمیټه ترمنځ به ډیر زر ملاقات وشي. د یادې کمیټه غړي پروفیسر ابراهیم پرون پاکستان کې رسنیو ته ویلي د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره د ملاقات وروسته یې د طالبانو د شورا سره هم رابطه کړې او تمه ده چې یاد شورا به په راتلونکو سورازو کې د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره لید کاته وکړي. په دې اړه د طالبانو د مذاکراتي کمیټه رابطه کار مولانا یوسف شاه نن سهار مشال ریډیو ته ویل
طالبان منل مونږ ته انشاءالله جواب راکی. مونږ حکومت تم دا وینا کړی ده او طالبان تم دا وینا کړی ده چې اجلاس لپاره تاسو دواړه خپل جسمونه مطالبات ملي هغه یو ډرافټ په شکل کې تیار کړي.
پروفیسر ابراهیم ویلی وو چې په دې ملاقات کې به د طالبانو په قید کې د ګیرو بندیانو د خوشی کولو نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو هم خبري وشي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تور لګولې چې د بجلی تر ټولو ډیر غلا په پنجاب صوبه کې کیږي او په کار دي چې وابډا د خلاف ګامونه پورته کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان پرون نا وخت په خبر کې وی خبري غونډه ته ویل
یو سوال دی چې دا غي جواب مونږ غواړو چې غل سوکته او غلا سوکې نه پراته ستا په دره چې د وابډي ریګولیټری اتارټي دا اغي ریپورت د دې کالو ګوري اغي پخپلا د فیصل آباد د لاهور د خیبر پختونخوا او د کراچي د بجلی تقسیم کار بجلو چې کوم دغه دی اتارټي دی پاغي الزام لګولې دي چې دی په کرپشن کې په غلط اعداد او شمار کې په بجلی چوري کې ملوث دي.
نو مولوی زیاته کړه چې که په پنجاب کې د بجلی د غلو خلاف کاروي نه کیږي او په خیبر پختونخوا باندې بجلی بندیږي نو دوی په ټول هیواد بجلی بند کړي. د یادونې وړ ده چې 13 ورځې د بجلی او اوبو مرکزی وزیر عابد شیرعلي ویلي کړه خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د غلو خلاف کاروي ونه کړي نو بجلی به پر بند کړي. په کابل کې پاکستانی سفارتخانه هغه ریپورتونه رد کړي چې وايي په افغانستان کې د پاکستان په مالی مرسته روانې منسوبې پرې خودل شوې دي. مشال ریډیو ته نن یاد سفارتخانه یو لیکلی بیان استولې چې پکې د حکومت پاکستان د هغه ژمنو د ترسره کولو ذکر شوی چې لمخه په افغانستان کې د ولسی خیر خیګړې لپاره یو شمېر هسپتالونه او لوی سړکونه د هیواد په مالی مرسته جوړیږي. دا بیان زیاتوی پاکستان تر دې دمه په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منسوبې سر ته رسولي. دا را د افغان ځوانانو لپاره پاکستانی کالجونو او یونیورسټو کې 3000 سکالرشپونه هم ورکول کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د تیر انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو له اعلان وروسته دوه اولنو امیدوارانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په عمل ځنې تنقیدونه کړي. خاغلی عبدالله ویلي هله لري چې وروسته له دې د شکایتونو د سیړنې کار شفاف وي. نو مولوی زیاته کړه تر اوسه اټکل نشي کېدی چې دا انتخابات به دویم پړاو ته لاړ شي او کنه. خو بل امیدوار اشرف غنی احمدزی ویلي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي. هغه د انتخاباتو په خپلواک کمیشن تنقید وکړ چې اصلي او جعلي وټونه یې نه دی بیل کړی. بلخو د انتخاباتو کمیشن وای حتمی نتیجې به وروسته اعلانېږي او د شکایتونو د تحقیقاتو کار لا هم روان دی. خیبر ایجنسی سره په پوله پرته د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ قومي مشران وای له د غزایا ډیر خلک د پاکستان د لشکری اسلام د وسلوالې ډلې او افغان طالبانو ترمن د روانو خطو له وجې بې کوره شوې دي. د نازیانو یو قومي مشر ملک سهیل نن مشال ریډیو ته ویل چې خواوشا یو نیم زر کورنۍ جلال آباد او ځنې نورو سیمو ته کډه شوه. د ننګرهار د ولایت والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته منلی چې د نازیانو په سرحدي سیمه کې دواړو خواو ته پاکستانی او افغان طالبان میشته دي او وخت په وخت ترمنځ جګړې کیږي، خو نو موړي ځان د خلکو د بیکوره کېدلو نه بې خبره وباله. امریکایی صدر باراک اوباما په ملایشیا کې د اسلام نرمې او معتدل بڼې ته د احترام ورکولو په خاطر د دې هیواد قومي جماعت ته ورغلی. اوباما ایشیا ته د خپلې هفتې اوږدې خیرسګالۍ دورې پر مهال نن کوالالمپور کې دغه جماعت ته ورغلو. له دې وروسته به صدر اوباما د ملایشیا د وزیر اعظم نجیب رزاق سره د امنیت استخباراتو شریکولو، د سیمې او کاروبار ترڅنګ په نورو یو شمېر مسلو خبرې وکړې. د یوکرين په ختیځ کې د روس په لوا بلتون غوښتونکو لخوا د نیول شو نړیوالو سارونکو په سر د امریکا او روس ترمنځ تناو مخ په زیاتېدو دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسی سیال سره په ټلیفون خبرې کړي، خو په دغه کې هم دواړه مشران کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. روس کیری د روس نه غوښتنه وکړه چې د پوځي سارونکو په خوشی کولو دی مرسته وکړي. دغه سارونکي د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم استازي دي. او رسته خبردار چې د عراق د داخله چارو وزارت ویلی امنیتی ځواکونه یې د مشرقي شام نه د وروړېدلو پر مهال د وسلوالو په یو کانوای حمله کړې چې پکې اته وسلوال وجل شوې دي. د وزارت داخله ویان جنرال سعد ابراهیم ویلی د عملیات نن سهار د عراق او شام ترمنځ پولیس سره نږدې ترسره شو چې پکې د پولیس نه د پورې وترو پر مهال وسلوال د هلیکاپټر په ذریعه په نخښه کړې شوې. دا وسلوال په شام کې د حکومت خلاف په جنگ اخته خپل ملګرو لپاره تیل وړلو لپاره عراق ته اوختل. سعد ابراهیم وای دی لړکی ورسره د شام پوز هیڅ همکاري نه دا کړې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وایي زرد چې د حکومتي کمیټې غړي د طالبانو له شورا سره نیخ په نیغه وګوري او په یو شمېر مهمو مسلو خبرې ورسره وکړي.
هغه ټیم به بیا جایزه اخلو چې کومې مسلې فوري حل والی دي هغه به فوري حل راوباسو، چې کومې مسلې لګوندي دي نو هغه باندې به بحث کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه بې ځایه بولي چې مرکزی حکومت یې پر دې صوبا د بجلی د غلا لپاره لګوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر دړکه کوي چې د بجلی په ویش کې ورسره منصفانه چلند ونه شو نو له دې صوبې د ملک نور برخو ته د بجلی د لیږد لړۍ به ودروي.
د غل معلومات نه کول د دینه بغیر داسې خبره کوي چې دا غلونه دي او موږ به ورته بجلی بند کړو، نو که په داسې انداز کې هغه بجلی بندی نو بیا به ملک کې چاته بجلی نه رسي.
او د چار سدی په شبقدر کې نن مازورانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه.
تعلیم امراته کولوشي او درزی توب کولوشي د ترکانای کولوشي منکه مختلف قسمه کسان دي چې غار سه کولې شي خو چې موقع ورکړي.
د خبرونه تر پایا مو ملتیا وکړي. رازور دن کو اولنی رپورٹ تھا. طالبانو د مذاکراتی کمیټی کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلی چې د حکومتي کمیټی لغړیو د پاکستان د کورونای چارو وزیر سره تر ملاقاتونو ورسته د طالبانو له شورا سره رابطه شوې ده. ورسره د حکومتي کمیټی او طالبانو شورا د راتلونکو ملاقات پر موضوع خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه لیدنه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د دواړو خواو ترمنځ د جنگ بندۍ او طالبانو سره د بندي تنانو د خوشی کولو پر موضوعاتو خبرې وشي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د طالبانو مذاکراتی کمیټۍ کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وایي چې حکومتي مذاکراتی کمیټۍ او طالبانو شورا ترمنځ به په راتلونکي دوه ورځو کې ملاقات وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې مولانا یوسف شاه ویل
چې دوه ورځې د حکومتي کمیټۍ سره موږ اجلاس وشو، هغه اجلاس کې د خبرو ته د فوري تور باندې موږ برای راز ملاقات دوباره تر غواړو. موږ راغې ته او برا اورا بيته کې طالبان منل موږ ته ان شاء الله جواب راکړي. موږ حکومت تم دا وینا کړې ده او طالبانو تم دا وینا کړې ده چې
مشال ریڈیو چکلا د مولانا یوسف شاہ نے تپوس وکړو چې طالبانو لخوا جنگ بندی اعلان خاتمه کړی شوې ده. آیا څه امکان شته چې د ملاقات وروسته دوباره د هغوی لخوا جنگ بندی اعلان وکړي کولای شي؟
اوله توجه مونږ به دې خبره باندې چې مونږ به دزمندي خبره دې ته کوو، ځکه چې دزمندي کې شې نو مذاکرات لپاره چې پوره من پرسکونه ماحول نه وي نو ګرانه به هغه مشکلات به وي. نو اول گزارش اول درخواست به مونږ وینا به مو دغه وي چې دزمندي دې وکړلی شي دواړه طرفه.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې دواړه غاړو لا د سنجیدګۍ مظاهره کول پکار دي، ځکه چې په دا ډول خو چرې هم مذاکرات نشي کامیابی دي.
ډېر عجیبه ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم د خبرو پروسه شروع شوی وه، نو په نسبت په هغه کې د پرمختګ یا سنجیدګي ښودلو په ځای باندې هر غاړه هغوی زیات کوشش کوي چې هغه په خبرونو کې پاتې شي او زیات د خبرونو د لارې دغه خبرې خلکو سره شریکي. بله خبره دا ده چې دا پرمختګ زما په نظر باندې ځکه نه کېږي چې اول داسې یو سوچ و چې غوښتنې به نه وي. اوس که وګورو نو طالبانو خپل شرایط مخې ته ایښي دي، او که د حکومت غوښتنې طالبانو نه داسې غوښتنې چې د هغې په وخت کې نه وي، نو کېدای شي دا د معامله په مخکې باندې لاړه شي. نو که غواړي دواړه غاړې چې د خبرو دا پروسه پر مخ لاړه شي، نو بیا په ځای د بیانونو اصل چې کوم یو بل نه تمه ده هیلې دي هغې ته پام واړولی شي.
یاد دې وي چې تحریک طالبان پاکستان د څلوېښت ورځو جنګ بندۍ وروستو څو ورځې وړاندې دې د نه غځولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې حکومت مذاکرات جاری ساتلو کې سنجیده نه دی. دا دې هم یاد وي چې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت د دیرشو نه زیات غیر عسکري طالبان قیدیان خوشي کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ملک کې د بجلی تر ټولو زیات غلا په پنجاب صوبه کې کیږي او باید وابډای پر ضد کاروایی وکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال دړکه وکړه چې که د بجلی په ویش کې د دلو صوبې سره منصفانه چلند ونه شو نو حکومت به د ملک یو شمېر برخو ته د بجلی د لیږد لړۍ ودروي. د شبیر جان رپورټ پرې اورو.
پیښور افیسر مس کې د وی خبري غونډې ورستو پرون نا وخت د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمانه ویل چې خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د بجلی د غلا او درولو لپاره درې تانې او د نورو سرکاري عملې په شمول یو نیم سل پولیس اهلکار ورکړی دي. دین علاوه خیبر پختونخوا کې څلور پنځوس فیصد د بجلی غلا کوونکي هم نیولې دي، ولې پنجاب صرف څلور فیصد ده.
دا واحد صوبه ده، په بل صوبه کې داسې نه دي شوي چې مونږ دیله 152 پولیس ورکړي دي، مونږ دیله درې تانی ورکړي دي، مونږ دیله زیاتی مجسټریټ ورکړي دي. په ټوله صوبه کې پیسکو 2000 کسانو باندې مقدمه درج کړي ده چې یاره دی د بجلی اغلا کوي. په هغه کې ولا مونږ یو لس سو نیولې دي، دا مطلب 3-5 فیصد شو. کته په نورو صوبو کې وګوري 70,000 خلکو باندې په پنجاب کې مقدمه ده او هغه پکې اتل سونی ولدی، مطلب سلور فیصد.
شاه فرمان جا تکړه چې ترسو وابډه د بجلی صحیح غلا کوونکي نوی پګو تکړه او عابد شیر علی په پټو سترګو په خیبر پښتونخوا د غلا تورونه لګوي، نو په جواب کې به دوی ټول ملک ته بجلی بند کړي.
یو سوال دی چې داګه جواب مونږ غواړو چې غل سوخته او غلا سوک کوي نه پراته ست پته راځي چې د وابډه ریګولیټری اتارټی دا اغه رپورت د دې کالو ګوري اغه پخپلا د فیصل آباد د لاهور د خیبر پښتونخوا او د کراچۍ د بجلی تقسیم کار بجلو چې کومه دغه دی دی پاغی الزام لگول دے چی دی پا کرپشن کی پا غلط عداد و شمار کی پا بجلی چوری کی ملوث تھی. لہذا دا غل معلومات نکول دا دین بغیر عابد شیرعلی دا سی خبر کئی چی دا غلو ندی امونگ بورتے بجلی بند کو، نو کپا دا سی انداز کی اگا بجلی بند دی نو بیا عمل کی چاہتا بجلی نرس.
نمول جا تکلا چی ریفیول ایڈجسمنٹ فیصلہ سپریم کورٹ دا وفاق پاک کی کڑ دا خول دی با بیا ہم دا خبر پا عدالت کی پور تکڑی، زکا چی دا دی پا وینا پختنخوا صوبہ دا ابونا بجلی پیدا کوی نو ولی دا تیلو پا مت کی دی فیول ایڈجسٹمنٹ دینا اخلی.
دا فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج چې کم پیسې دي نو هغه په مونږه ځکه نه دي پکار چې الډی مونږ د خپل ضرورت ته زیاته بجلی پیدا کوو. نو چې کله مونږه بجلی پیدا کوو او ارزانه بجلی پیدا کوو، د اوبو نه بجلی پیدا کوو، نو هغه سرچارج دي په مونږ باندې نه لګي. هغه چون کې های کورٹ دا هغه په حق کې فیصله کړی او سپریم کورٹ هغه فیصله چې کوم راغه په هغه کې هغه چې دا سرچارج ورکې، خو مونږ به دا پلی اخلو او ګورنمنت دې ته لپاره تیاری کوي او مونږ به دوباره به عدالت ته مونږ ځو او دا به درخواست کوو.
بلخوا د مرکزی حکومت د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیر علی سو سوارې تور لګولې لري چې د خیبر پښتونخوا حکومت ځینې وزیران د بجلی غلا کوونکو مرسته کوي او کچره دوی د دوی ملاتړ پرې نه خوړو نو مرکزی حکومت په دغه سیمو نه د بجلی فیډرې بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې ویلو سره چې په خیبر پختونخوا کې بجلی ډېره غلا کیږي، په دغه صوبه کې د بجلی د یو یونټ بیا زیاته کړي. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د اوبو او بجلی د ویش په معاملې کې د ورسره منصفانه چلند وکړي. پر دې موضوع زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا له پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا له مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت دغه غوښتنې پر ځای دي. نوموړی په ځواب کې وایي
دا کیسه چې دی د بجلی پیدا کول او د دې نرخ دا فارمولا چې دی دا 1990 کې دا فیصله شوی و فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مینس کے، او دا فارمولا دا دے چې دا آئین کے لکل شوی دے چې بجلی چې چرتا پیدا کیږي هغه صوبے تا د دې چې کم یو منافع هغه به ملاویږي، او منافع څنګه به تاسو به حساب کوی آغا طریقه کار چې دی آغا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ تا ورکول شوی و د دې فیصله 1990 کې دا اوشو، او آغا نه پس خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپی چې دی سالانه ملاویږي متواتر دے کے کلا کلا خلل راشی چے پیسے نہیں وفاق سرا خدا فارمولا اس پر چلی گی لگیا دے.
خالد عزیز صاحب یو دا خبرہ چے ہمیشہ مونگ دا سیاست والو لخلے او زن وقتونا دا اولس دا خلے نم دا آورو کد بلوچستان اولستے کد سند اولستے کد وڑو سبو دا خیبر پختونخوا اولستے اگی وی زمونگا پا ہرا گٹا پا ہرا کسا باندے دا پنجاب واک دا ریدا
دا گوری جی دا اس صوبہ پنجاب پہ 56.3 یا 56.2 باندھے آغا یو آبادی لحاظ سرم ٹولو نہ لوئے صوبہ دے بلوچستان تا 15% پورے ملاوے گی، اور سندھ تا تقریباً 23% منافع یا گٹا چھ دے ورتا زی اس دا تقسیم چھ دے دا دا سے دے دا دا ریاست شکل دا سے دے او دا چھ کلا نا جو شوی ہو اخپلو کے بحث کو اخپلو کے خبرے کو چھ چرتا مونگا غیر بے انصافی اخکاری آغا تا ٹیکو
دا خیبر پختونخوا دا موجودہ حکومت او دا اولس دا یا و خبر دا چھ بجلی دا ٹول ندیات پا دغا صوبہ خیبر پختونخوا کی پیدا کی گی اولنے حق پی دا دغی صوبی دا خلکو دے نو کد دغا بجلی واکی دا صوبی خلکو تا اول ملاوشی نو دغا غیر غربت او دغا مسئلے با ختمی شی او بجلی با بیا دغا لوڈ شیڈنگ ممنی دا دا مطالبہ تاسو گنے چی دا دا آئینی حدود کی دنن دا
دا گوری جی آئین کے دا لکل شبے دا یو شکشتا چی کم صوبے کے یو بنیادی سہولت پیدا کی گی بجلی شو گیس شو تیل شو دا ٹول نمک کے دا آغا صوبے ضروریات با پورا کوئی اور بیا نور صوبوں تا بلے گئے دے کے چی کم یو تکلیف تے آغا دا دے چی زمون سسٹم چی اس پورے جوڑ شبے دا دا اتا لسم ترمیم نمک کے جوڑ شبے دا وابدا چی دے دا چی دے 1958 کے جوڑ شبے آغا وقت چی کم یو سسٹم نظام جوڑ شبے آغا یو سینٹرلائزڈ نظام او دا بجلی او دا نور سیزونا ٹول سیزونا یو سینٹرلائزڈ پوزیشن باندھے تلو اور بیا تقسیم دو اس زمان پہ خبر ہائی کورٹ دا دو کال شوی دی یو فیصلہ ورتا لے دے چھ دا صوبہ خیبر پختونخوا کے چھ گیس پیدا کی گی دا مخ کے دا صوبہ خیبر پختونخوا ضروریات چھ دی آغا پورا کئی اور بیا دا نور صوبہ تا ور کئی
د خیبر پختونخوا له پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو د کراچۍ پولیس وایي د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز د زخمی شوی خبریال حامد میر د کیس په پلټنو کې یې پیشرفت کړی دی. یاد زخمی شوی خبریال بیا په خپل لومړنۍ مرکه کې ویلي چې له پاکستانه د باندې وتلو لپاره فشارونه ورباندې چول کیږي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د هغې روغتون چې پکې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز زخمی شوی خبریال بستر دی امنیتي ورله سخت کړی او دغلته یې د پولیسو نور امنیتي سرتیري ځای په ځای کړی دي. د ټي وي چینل جیو نیوز تر مخه پولیسو دا ګام د دوی لخوا په هسپتال کې د ځینې مشکوکو کسانو د شتون د اطلاع وروستو پورته کړی دی. بلې خوا ته د سیند صوبې د پولیسو مشر اقبال محمود تېر ماښام خبري غونډې ته ویلي پر حامد میر د ترسره شوې حملې د پلټنو په لړ کې پولیس پولیسو پرمختګ کړی، خو د دې تفصیل فی الحال رسنیو سره نشي شریکولی. اقبال محمود وایي په کوم ځای کې چې پر حامد میر حمله شوې ده، د دغه ځای څخه لګېدلې کیمره د 500 نه تر 100 میټرو پورې لرې وه. د حمله په وخت دغه کیمره د بجلی له نشتوالي له امله بنده وه. د هغه په وینا پولیس له هرې زاویې د کیس پلټنه کوي. بلې خواته د پیښې ښکار شوي خبریال حامد میر له بی بی سی سره په خپلې لومړنۍ مرکه کې ویلي، د عیسائی دننه یوه بله عیسائی په ده باندې په حمله کې ککړه ده. هغه وویل په روغتون کې بستر دی، خو اوس هم ورته داسې پیغامونه رسول کیږي چې هغه باید له پاکستانه ووزي. د حامد میر رور امیر میر هم په حامد میر د تسر شوې حمله سمدس وروستو د پاکستان په استخباراتي اداره عیسائی تور لګولی وو چې دوی په دغې حمله کې لاس لري، خو د پاکستان د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر دغه تورونه رد کړي وو او په دې یې د افسوس څرګندونه کړې وه. یاد دې وي سینیئر خبریال حامد میر اته ورځې وړاندې د کراچۍ د هوایي میدان سره نږدې په وسلوال برید کې جوبل شوی دی. حامد میر په ملا، خېټه او ورون شپږ ډزه لګېدلی دی. نوموړی اوس مهال د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې د درملنې لاندې دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو د ممند او باجوړ ایجنسیو هغو مزدورانو چې په شبقدر کې اوسیږي نن د شبقدر په باچا خان چوک کې وه احتجاجي مظاهره وکړه، او حکومت یې وغوښتل چې د مزدورانو لپاره د تربیتي مرکزونه او خصوصي تعلیمي ادارې جوړې کړي او هم د ورسره مالی مرستې وکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پر رپورټ لري.
نن د شوقدر په باچا خان چوک کې د محمد باجوړ او د شوقدر سره تړاو لرونکو یو شمېر مزدورانو د حکومت نه د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت ته باید د هغوی د بچو لپاره خصوصي تعلیمي ادارې او د مزدور تنانو لپاره د جامو ګنډلو، موبایل سیټونو جوړولو او دا شان نور قسمه تربیتي مرکزونه پرانیزي. یو مزدور چې د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی او دواړه خپې په یو 14 کې الوتې وي، د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
عزیز محمد زما بچت وته کسان دي، ورکوټ بچې مې دی، ورکوټ بس په مدرسه کې سبقونه وایي، هغه لشن روپۍ غواړي، سکول د دې لشن روپۍ غواړي. موږ تا نه وس نه کیږي، په خدای خیر وکړم کله بجړا شي. زما دا دواړه خپلې دي، کرای خدای شکر دی چې د کرای نه وسیږم. ازیات ملو شوی دی، مطلب دا خدای کرای را باندې کرای به هم سکول انسان ته چې کوم ضرورتونه دي کپڑے نشو کولای ځان لا.
په دې مقافظ الهي نومې د سکول یو استاد چې یو لاس نشته دی ویل چې هغه غواړي چې حکومت دې د مزدورانو سره مرسته وکړي.
لکه چې مثال مونږ ته یو سنټر راکړي، د تعلیمي سنټر راکړي، یا چې کوم دی د بل یو داسې سنټر راکړي چې مونږ پکې زده کړو، کو دا ټول مرګري چې کوم دی د ملک سره، د قوم سره یو شانتي ودرېږي، د ملک او د قوم خدمت وکړي.
شاه جهان خان درزی دی او وایي چې هر کال د لسو نه تر د 15 پورې مزدورانو او روغو ځوانانو ته د درزیتوب هنر ورخای، خو په کار ده چې په هغه د حکومتي ادارو لاس وي.
تعلیم هم راته کولوشی او د درزیتوب کولوشی، د ترکانای کولوشی. مونږ کې مختلف قسمه کسان دي چې هغه هر څه کولی شي، خو چې موقع ورکړي چې مونږ ته ډېر مشکلات ذکرې چې اوس پېښور ته به ته څنګه ځې، مونږ خو دلته سونه په دغه باندې راووتو، پېښور ته به ته څنګه ځې؟ نو په دې کورسای کې خو زه هیڅ مزل نشم کولی، خو دړه په زور باندې کوو.
مومن خان د انجمن بحالی مزدوران چې نن مظاهره کړې وه صدر دی، نو هغه سره مو خبرې وکړې.
دا حق د دوی ضروري چې ولور کې دوی ډیسیبل کار شته، ډیسیبل شناډی کار شته، سرټیفیکیټ شته، چې دوی کومه کې غول نه ورکي، چې نه ورکي روړه دینا خلاص ته وایي بس نظر کوو. درنه ډیسیبل شناډی کار شته، دا د پاکستانی ثبوت هم دی، د ډیسیبل ثبوت هم دی، او مزدور ته خو د دوی ښکارا معلومه ده، نو ولې دوی نه ورکي؟
او بیا مو د سیمینار ټاکلې شوې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عارف احمد زی ته د غولس غوښتنه وړاندې کړې.
نو ان شاء الله زه به پوره کوشش کوم.
دغه تنانو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره په حکومت غږ وکړو او ناری وهلې چې مزدورانو ته دې خپل حقونه ورکړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د پاکستان چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی پرون د پنجاب په لاهور ښار کې وی غونډې ته وویل چې موږ غواړو په بهر نړۍ کې له مسلمانانو سره ښه سلوک وشي، نو ضروری ده چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو پوره خیال وساتل شي. نموړی په دغلل کې د قانون سازۍ اهمیت هم په ډاګه کړ. ریاض مساخیل پر اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خالی پورز لاهور کې د قومي عدالتي پالیسی ساز کمیټه غونډه د سپریم کورټ د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې وشوا. د دې دوران د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی وینا وه چې ملک کې عدلیه آزاده ده او د آئین او قانون د بالدستۍ لپاره په دوی لوی ذمہوارې دي. د بشري حقوقو په حق له د نوموړي وینا وه چې عدلیه به هر چا ته خپل حق ورکولو کوشش کوي، ځکه چې د انصاف نه بغیر د معاشرې چلیدل ګران وي. د غیر مسلمو د حقوقو د تحفظ او ژوند ژواک په حق له د چیف جسټس ویناوا باید چې د لړکی حکومت اثرناکه قانون سازی وکړي او په کار دا چې 2014 لسم کال د برداشت او مذهبي هماهنګي کال وګرځول شي. دی وایي
نړۍ کې تقریبا 200 ملکونه دي چرته چې اکثر مسلمانان اقلیت کې دي. کوم پاکستان کې د غیر مسلمو سره بد سلوک کو یا دوی خپل رسم او رواج او عبادت ته نه پریږدو یا د دوی عبادت خانو ته زیان رسو، نو تاسو سوچ وکړئ بیا په غیر مسلمه ریاستونو کې د مسلمانانو سره کم سلوک کیږي. که غواړو چې نور ملکونو کې د مسلمانان په امن کې وي، نو ضروری ده چې خپل ملک کې اقلیتونو ته تحفظ ورکړو.
په اسلامي ریاست کې د غیر مسلمو د حقونو په حق له اسلام سوایي په دغه اړه مو د مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو دوی
واحد اسلام دی چې هر مذهب ته ډېر د عزت په نظر باندې کاتلې دي او هر مذهب له خپل مقام ورکړی دی. څومره مذهبونه او څومره غیر دینه خلک زمونږ په ملک کې اوسېږي، هغه باقاعده دلته کې امن حاصل کړی دی او هغه ته امن میلاو دی، ځکه چې کوئی غیر سړیم د مسلمانانو ملک ته راواوړي او راشي او هغه اعلان وکړي په بارډر باندې چې الامان ما ته امن راکړي، نو مسلمانان به باقاعده هغې ته امن ورکوي او دغه مسلمان به د هغه د رزق او د هغه د سکونت او د هر څه انتظام بم کوي. او که په دغه باندې چا لاس سود کو یا ورته رسول باقاعده دي مسلمان ته په دغه باندې سزا هم میلاویږي.
د پالیسی ساز کمیټې غونډه کې خلکو ته د انصاف ورکولو لپاره عدالتونو کې د روانو مقدمو ظرف فیصله کولو په چارو او سور ز وړاندې اسلام آباد کې د شوي بین المللي جوډیشل کانفرنس په سفارشونو هم غور وکړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو په افغانستان کې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو د احتمالي جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. دوی وایي خلک د مارکو سیمې اړوند یو شمېر ډاګونو ته کډه شوي دي. د جلال آباد نه د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي لکه نه چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو تور لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې خړې شوي او یو بل ته په پوستو کې لاس په ماشه ناست دي. د سیمې خلک مجبور شول چې خپل کلی او کور پرېږدي. د نازیان ولسوالۍ قومي مشر ملک سهیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې یو لوري ته د طالبانو امارت ډله او بل لوري ته د لشکر اسلام په نامه وسلواله ډله چې مشري منګل باغ کوي ځپزه شوي دي. نوموړی وایي چې شاوخوا یو نیم زر کورنۍ مجبور شوي چې د مارکو سیمې اړوند یو بل قومی مشر ملک مجانا جی وای په جنگ جګړو کې تل ملکی خلک قربانی کیږي. نو دا چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د احتمالي جګړې ویره پیدا شوی، د سیمې خلک هم د کلی پرې خودو ته اړ شوی دي.
دغه خلکو مورچې سره نږدې کړی دي، منځ کې به څه اختلاف یې غوښته ته پته نشته. خلک جګړې وجه نه دغه منځ د ځان وباسي او غریب خلک چې دغه کېره کې جګړه وکړي لار هم بندگی او مطلب دې ته مشکلات هم پیښ کړي. نو دی وجه نه مطلب څومره خلک شپه ځای کې اوسېږي
بلخوا. د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزید شینوارو په یو شمېر سیمو کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د وخت نا وخته جګړو خبره تاییدوي. خو دا چې د جنگ جګړو له ویرې خلک راکړه شوي نو موړی وایي ولایت مقام ته په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
موږ ته هم امنیتي ادارو داسې گزارش راکړه ده چې د نازیانو د چین په لرو نقطو کې چې سرحدي سیمې دي دلته ځینې وختونه د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ برخورد رامنځته کېږي او په بل باندې حمله کوي. خدا چې دغه سیمونه ځایي خلک راکړه شوي دي رسمی ڈول تر اوسه پورې موږ ته نه ولسوالیو او نه هم کوم مشخص شي په دغه استقامت کې کار کوي گزارش نه دی راکړی.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د ننګرهار په سپین غر، نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ وخت نا وخته د نښتو خبرونه خپرېږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې د دې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
حکومت سره د امن د خبرو لپاره د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي چې د طالبانو شورا او حکومتي مذاکراتي کمیټه ترمنځ به ډیر زر غونډه وشي. د یادې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی حکومتي مذاکراتي کمیټه سره د ملاقات وروسته د طالبانو د شورا سره هم رابطه شوه او تمه ده چې یاد شورا به په راتلونکو سورازو کې د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره لیدکاته وکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تور لګولې چې د بجلی تر ټولو ډیر اغلا په پنجاب صوبه کې کیږي او په کار دي چې په چې وابډا د دې خلاف ګامونه پورته کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي چې په پنجاب کې د بجلی د غلو خلاف کاروي نه کیږي او په خیبر پختونخوا بجلی بندېږي نو دوی به په ټول هیواد بجلی بند کړي. د افغانستان د تیر ولسمشریزو انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر مخه په اول او دویم نمبر راغلي امیدوارانو د انتخاباتو په عمل نیوکه کړي. ډاکټر عبد الله وای په کار دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شکایتونو مکمل تحقیقات وکړي. نو موړې وای معلومه نه ده چې دا انتخابات په دویم پړاو ته لاړ شي او کنه. بلخوا ډاکټر اشرف غنی وای چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن اصلي او جالي وټونه نه دی بیل کړي. خو یاد کمیشن ویلي د شکایتونو سیړنه روانه ده. خیبر ایجنسی سره په پولا پرته د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ قومي مشران وایي له دغه ځای ډیر خلک د پاکستان د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې او افغان طالبانو ترمنځ د روانو خطو له وجې به کور شوې دي. د امریکا صدر باراک اوباما په ملایشیا کې د اسلام نرمه او معتدل بڼې ته د احترام ورکولو په خاطر د دغه هیواد قومي جماعت ته ورغلې. نوموړی به ایشیا ته د خپلې ونیزې خیرسګالۍ دورې پر مهال د ملایشیا د وزیر اعظم سره هم لیدکاته کوي او د یوکرین په ختیځ کې د روس په لاره بیلتون غوښتونکو لخوا د نیول شو نړیوالو سارونکو په سر د امریکا او روس ترمنځ تناو مخ په زیاتېدو دی.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د اداریو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض موسی خیل اورو.
نن د مشرق واج په ګډون پیښور نخ پرېدونکو اکثر او رسپانو خپل ادارې د بجلی په زیاتېدونکو نرخونو لیکلي دي. دغه لړکی ادارې وایي چې د اوبو او بجلی وزارت خیبر پختونخوا د پاره د بجلی نرخونو کې تر اورو په اضافه کړي دا چې تر مخه به 200 نه کم یونټ استعمالونکو د پاره یو روپې 38 پیسې او 200 نه زیات یونټ استعمالونکو د پاره 5 روپې 45 پیسې اضافه کړي ده. دا شان کمرشل استعمال کې 2 روپې یونټ اضافه شوې ده. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا صوبا 6000 میگا واټ بجلی د اوبو نه پیدا کوي او استعمال یې خو 2000 میگا واټ دی. خو د دې باوجود مرکزی حکومت او وابډا د ټولو نه زیات ناروا سلوک د دوی سره کوي او د صوبه کې تر ټولو زیات لوډ شډینګ کیږي. بلدا چې بجلی هم خیبر پختونخوا صوبه کې ګران کړه. خو د دې نه لوی افسوس دا دی چې صوبایي حکومت دغه لړکی هیڅ قسمه आवाज نه رپورټ کړي. اداریه اخیره کې وایي چې د بجلی مت کې په وفاق د صوبې لوی پیسې قرض دي او د حقي وصولولو لړکی د شویل وزنامې تر مخه خیبر پختونخوا د ډیرو پیسو نه لاس په سر هم شو او فیصله وشو چې 315 یا عرب روپے به صوبې ته ورکړي. خو هغه هم لا تر اوسه ندی ورکړې شوی. نو داسې کې ضرورت ده خبرې دي چې دا معاملہ صوبایي حکومت د وفاق او وابډا سره رابرسي رکړي او حسنه چې د صوبې خلک دومره تنگ شي چې حقیقت کې د تربیلې او ورسک نه بجلی بندولو لپاره روزي. او د دې ترڅنګ بازي ورسپانې خپل اداري ملک د ترهګرې په نوې چپیلې کې د کې جنگ ورسپانه وایي چې کراچۍ کې 13 ورځې او 14 کې د مور روزوي په ګډون شپږ تنه مړه او 13 جوبل شو. دا شند دین د ورځې وړاندې شوی 14 کې د یو پولیس افسر په ګډون 3 تنه مړه شوې دي. اداري وایي چې د حکومت طالبانو تر منځ د مذاکراتي عمل سره بم دماکو او ځان وجون کې حملو کې کمی راغلی وو او د ولستمه پیدا شوی وو چې اوس به د دوی ژوند د عذاب نه خلاص شي. خو د کراچۍ په ګډون د ملک مختلفو سیمو کې پر لپسې حملو یو وار بیا دایره پیدا کړه چې حالات د سمیدو په ځای خرابېدو اړخت روان دي. او عجیبه خبره دا ده چې نه خو د دې پیښو پلاکم یو تنظیم په سر اغستې ده او نه حکومت په چا شک ظاهر کړی دی. اداري اخیره کې وایي چې تر څو به دا حالات هم دغه رنګ ګډوډ وي او ولس به د هدفي وجنو او ځان وجون کو حملو په قبضه قبضه کې وي او بلدا که مذاکراتي عمل روان دي نو بیا دا هر څه سوک کوي فکار دا چې وفاقي او صوبایي حکومتونه خپل ذمہواري وپیژني او په هر حال او هر طریقه ولس د دې عذاب نه خلاص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اور دن کول پاکستان خبریدون کی ڈان رسپانے پا پاکستان کی دا حکومت تا وسلوالو طالبانو تر منز دا امن مذاکراتو و برطانوی ڈیلی ٹیلی گراف رسپانے لافغانستان دا بہرنے زواکون وطلو پاڑا لیکن اخبری کری دی چھے غٹ ٹکی گل آیاز اڑاندی کبھی.
ڈان ورځپاڼه په خپل ادارې کې پښتنه راپورت کوي چې تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکراتو کې یو اړخ له پامه غورځول شوی دی چې په دغه ډله کې موجود غیر ملکی ورپکو سره به څه کیږي. د همدې ورځپاڼې یو خبر له مخې بهر ملکی ورپکي د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات نږدې نصار یو غواړي له دې هیواد څخه بهر وتلو لپاره محفوظه لارې ورکړل شي چې د جهاد لپاره نور ځایونو ته لاړ شي. په دې کې په ځانګړي توګه شام شامل دی. په ادارې کې راغلي چې په دې هر څه کې بنیادی اندېښنه دا ده چې ولې خارجي ورپکې په پاکستانی خاوره اوسېږي او څه غواړي. دا ورځپاڼې په وینا د دې پر ځای چې غیر ملکی وسلوالو وستلو لپاره کوټلی ستراتیژي جوړ کړل شي باید په دې کار وشي چې دغه ورپکو په پاکستانی طالبانو اثر کم کړل شي. ورځپاڼې لیکي بل دا چې طریقې طالبان پاکستان باید د بهر ملکی ورپکو وسلې تسلیم کړي او له خپلو ډلو نه جلا کړي او د دې خبرې ضمانت ورکړل شي. ورځپاڼه هم دغه نقطه د امن خبرو کې د حکومت لخوا د شرط په توګه یاده کړې او لیکي کچاري دا خبره شامل نه کړل شو نو دا به تباه کون خبره وي. ورځپاڼه لیکي چې بهر ملکی ورپکو وسترلو لپاره یو جامع پالیسی پکار دا او باید دغه ټول غیر ملکی ورپکی خپل هیوادونو ته وسپارل شي. دا سرګند ده چې زیاتره غیر ملکی ورپکی غواړي چې نور هیوادونو ته جهاد لپاره لاړ شي. حکومت باید دا خبر په پام کې ونیسي چې نور هیوادونو ته دا موقع په لاس ورنکړي چې پاکستان نور هیوادونو ته ترهګر لیږي. ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکي چې وسلوال طالبان له غیر ملکی ورپکو سره اړیکې شلول یا ختمول نه غواړي او د حکومت لخوا خاموشي وسلوالو ته نور ډاډ ورکوي چې په دې لړ کې خپلې غوښتنې د حکومت مخې ته کېږدي. په دې خبره د حکومت په ذهن کې سدي دا معلومه نه ده. بلخو له برتانی خبرونکي دی ډیلی ټلیګراف رسپانډ لیکي د افغانستان په هلمند ولایت کې د باستن فوزی اډې کې مشت برتانی ځواکونو ته کمانډران ویلي دي چې استری کړي یونیفارم دی اچوي. اوس چې بهرني ځواکونو له دغه هیواد څخه د روان کال تر پای وځي دغه فوجیانو ته ویل شوی چې خپل استریګانی او نور سامانونه وسپاري چې کورونو ته ورسوي. رسپانډ لیکي چې د استریګانو سره سره د جامو نور سامانونه او د بجلی جنریټر له دغه فوزی اډې نه خپل هیواد ته لګدول کیږي. په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو دوه فوزي اډو کې باستن یو ده چې په هلمند ولایت کې ده. ورسپانل کې د فوزي اډې تړلو او له دغه ځای نه په لزګونو گاډو او د لزګونو ټنو سامان وړلو کار د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوی لاجستیکی چیلنج دی. یو برتانیې فوزي د نوم نه خودو په شرط ورسپانل ته ویلي چې پالیسی وړاندې کړل شوې ده او له دې سره له یو ځای نه بل ځای ته د سامان وړلو کار هم زیات شوی دی او دا عملی هم دی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ او نتایجو اعلان وروسته دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو پر پروسې ځینې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي هیله لري چې وروسته له دې د شکایتونو د څېړنې پروسه شفافه واوسي. نوموړي ویلي تر اوسه اټکل نشي کېدی چې د جمهوري ریاست انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي او کنه. خو بل کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې انتخابات دویم دور ته ځي. هغه د انتخاباتو پر خپلواک کمیشن انتقاد کړی چې پاکې او ناپاکې رایې نه دي بلې کړي. په دې اړه پاموکړی له کابل د یوسف خان زدران د رپورت.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو د اعلان په خبرګون کې یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله وویل چې که په انتخاباتو کې منظمې درغلۍ نه وای شوې نو دا نتیجه به بل ډول وه. ښاغلی عبدالله وویل چې وروسته له دې باید د رایو او شکایتونو د څېړنې پروسه په پوره شفافیت سره ترسره شي.
هغه څېړنې او اسناد چې موږ یې لرو په هر حال او هر شرایطو کې زموږ د ټیم بریا معلومه ده. خو څه باید وشي؟ دا چې تر اوسه د رایو څېړنه نه ده شوې ډېر کارونه پاتې دي. پاتې پروسه باید په بشپړه شفافیت سره ترسره شي. په هر ګام کې موږ څارنه کوو او د افغانستان د خلکو له هرې رایې څخه دفاع کوو.
خاغلی عبدالله وویل چې تر اوسه هیڅوک د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو اټکل نشي کولای، ځکه تر اوسه د شکایتونو د څېړنې پروسه پاتې ده. هغه د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د رایې ورکولو په ورځ په ځینو مرکزونو کې د رایې ورکولو د پاڼو د کمیدو په اړه خلکو او دوی ته ځواب ووایي. خاغلی عبدالله وویل تر اوسه یې چې څومره شکایتونه کړي هیڅ ډول ځواب او معلومات نه دي ورکړل شوي. بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره یې پاکې او ناپاکې رایې نه دي بیلې کړي. هغه وویل که شکایتونه څېړل شوي وای نو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ فاصله به څو ځله کمه وه. ښاغلی احمدزی وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات دویم دور ته ځي او دوی ورته پوره چمتووالی لري.
موږ باید کامل وضاحت ولرو چې انتخابات دویم دور ته ځي او د قانون له مخې دویم دور انتخابات حتمي دي. په دې کې هر ډول شک او تردید د افغانستان ملي مسایل او ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. نو موږ په ټینګه اراده لرو چې د انتخاباتو په دویم دور کې برخه اخلو.
نوموړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې خپل هغه کارکوونکي له کاره ګوښه او عدلي ارګانونو ته ور وپېژني چې په درغلیو کې ښکیل دي. هغوی دا وکړه چې ځینو حکومتي چارواکو هم په درغلیو کې لاس درلود او که یې حکومت ګوښه نه کړي بیا به هم درغلي وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومتي واک مسلم لیگ نون ګوند ته تر ملاوېدو وروسته په دغه هیواد د کېده کېدونکو یو شمېر تروریستي پیښو پړه وسلوالو ډلو منلې، خو موجوده حکومت تر اوسه یو ترهګر تنظیم هم غیر قانوني نه دی ګرځولې. د دې مقالې مهم ټکی د فرخندي اسد ناور.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د کله نه چې د مسلم لیگ نون حکومت راغله یو ترهګر ډله هم غیر قانوني نه ده ګرځول شوی. اخیری ځل د پیپلز ګوند حکومت د تیر کال په مارچ کې سوار لس ترهګر تنظیمونه غیر قانوني ګرځولي وو. په موجوده وخت کې دا کار د داخله چارو د مرکزي وزیر چودري نثار سره راځي چې باید هغه وسلوالې ډلې غیر قانوني وګرځوي کوم چې د پاکستان په ولس د ترهګر حملو ذمہواري منلې ده، خو تر اوسه داسې څه په نظر نه دی راغلي. د کامي داخلي امنیت پالیسۍ تر مخه د کال 2000 لومړي راهیسې د داخله چارو وزارت په دغه هیواد کې شپېته وسلوال تنظیمونه غیر قانوني ګرځولې دي. دا پالیسۍ په قومي اسمبلی کې د روان کال په فروری کې وړاندې کړل شو. د سپریم کورټ یو وکیل بشارت الله وایي کله چې یو تنظیم غیر قانوني وګرځول شي نو د دغه تنظیم ټولې اساسي د فند راټولولو کار، د دوی غونډې او هر څه د ترهګرۍ د قانون لاندې راځي، خو په دې ټول عمل ځینې نیوکې هم بیا کیږي. امیرانا چې د پاکستان د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر دی او په ترهګرۍ یې ډیر لیکل هم کړی دی، وایي د غیر قانونه ګرځول شوو تنظیمونو چلوونکي همیشه نامعلومه پاتې شوي دي او زیاتوي د حکومت د دې طریقې په اړه څوک معلومات هم نه لري چې دوی څنګه یو تنظیم غیر قانوني وګرځوي نو بیا یې ټول کارونه هم بندوي او کنه. امیرانا وایي حکومت یو تنظیم تش په نوم غیر قانوني وګرځوي ولې هغوی خپل کارونه جاري ساتي او د دغې لپاره د تنظیم نوم بدل کړي. ډان لیکي د مرکزی حکومت یو امنیتی چارواکی وایي د داخله چارو وزارت کوشش کوي داسې ټول ترهګر تنظیمونه غیر قانوني وګرځوي او پر خلاف یې کاروایی وکړي. نو دوی هیله لري چې د کامی داخلي امنیتی پالیسۍ د عملي کېدو وروسته به دا کار نور هم اسان شي. ډان ورځپاڼه لیکي کله مو چې د دغه چارواکي نه دا وپوښتل د مسلم لیگ نون حکومت ولې تر اوسه ترهګر تنظیمونه لکه احرار الهند چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګر بریدونو پړه منلې غیر قانوني نه دي ګرځولي، په ځواب کې دی وایي باید هر یو تن چې د قانون خلاف ورزي کوي له سزا سره مخامخ شي. خو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موجوده حکومت د پیپلز ګوند د تیر حکومت او یا د نورو تیرو شوو حکومتونو غوندې دغه وسلوالې ډلې غیر قانوني نه دي ګرځولي. د 2008 کال د انتخاباتو سمدستروستو رحمان ملک، لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو په لیست کې شامل کړي وي او دین وړاندې په 2002 کال کې جیش محمد، لشکر طیبه او سپاه صحابه غیر قانوني ګرځول شوی وي او په 2003 کال کې القاعده په دې لیست کې تر ټولو لومړی اچول شوی و.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستاني ډان ورځپاڼې په رپورت کې راغلي چې د صحت نړیوالې ادارې روانه میاشت په جنیوا کې د یوې غونډې پر مهال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د اقداماتو پر کولو ټینګار کړی دی. یاد سازمان خبرداری ورکړی چې په دغه لړ کې جدي کار ونه شي نو پاکستان به د یوازینی هیواد پاتې شي چې د پولیو وایرس په شتون پکې ولري. د ډان ورځپاڼې د رپورت مهمې برخې د انیسا اجمل ناور.
ڈان رسپانا پخپل یو رپورٹ کې لیکي د روانه میاشتې په پیل کې په جنیوا کې د صحت د نړیوال ادارې په دفتر کې د کارپوهانو د سټریټیجیکي سلا مشورو ډلې یا سټریټیجیک ایڈوایزری گروپ آف ایکسپرٹس د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چرته چې په مسلسله توګه د پولیو وایرس موجود دی او که اوسني حالات هم دغه رنګ دوام وکړو نو په راتلونکي کې به پاکستان د نړۍ اخیری هیواد پاتې شي چې پکې به د پولیو وایرس موجود وي. سټریټیجیک ایڈوایزری گروپ آف ایکسپرٹس د ویکسینو د ساسکو ورکولو په برخه کې د صحت د نړیوال ادارې لپاره یو سلاکار ډله ده. د رپورت تر مخه دا غونډه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو کیسونو د بیا مخې ته راتللو وروسته رابلل شوې وه. پاکستان په دغو دریو هیوادونو کې تر ټولو مخکې دی او پکې سږ کال د پولیو د ناروغانو 500 کیسونه رپورټ شوي دي. په پېښور، قبایلي سیمو او کراچۍ کې په مسلسله توګه د پولیو د وایرس د خپرېدو له وجې د ښارونه د جنیوا د غونډې د خبرو مرکز وو. چارواکي د صحت د ادارې د دغه رپورت په حواله ویلي چې پاکستان کې موجوده حالات داسې دي چې په پراخه کچه د پولیو د وایرس خپرولو سبب جوړېدای شي. نوموړی وایي حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې په موجوده حالاتو د کابو موندلو لپاره په بنیادي ګامونو اخیستو کې ډېر د سستۍ نه کار اخلي او که دا حالات هم دغسې دوام ولري نو پاکستان به د نړۍ یوازینی او اخیری هیواد وي چې پکې به د پولیو ناروغي شتون ولري. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د مختلفو نړیوالو ادارو چې پکې یونیسف او ډبلیو ایچ او هم شامل ده، د هغې د مقامي چارواکو لخوا تېرونه یو بل رپورټ خپور شوی چې پکې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو نه ورکولو او د پولیو د ناروغانو د زیاتو شمیرو راتللو په لړ کې د خراب صورتحال راپورته کېدو خبرې شوې دي. چارواکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې دوو کې د پولیو وایرس ټایپ 1 او په دریو کې د پولیو وایرس ټایپ 2 دي. په دغو ناروغانو کې 4 د قبایلي سیمو، یو د کراچۍ دي. ډونلیکي چارواکي د دې معلوماتو وروسته حیران شول چې په دغو 500 کسانو کې 40 داسې دي چې ورته د پولیو د ناروغۍ پر ضد اډو ساسکي ورکړل شوي نه دي. په دې کې 40 د قبایلي سیمو، 8 د خیبر پختونخوا او 3 د سند صوبې دي او په بلوچستان او پنجاب کې بیا د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. یونیسف او ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د هغو ماشومانو کچه دومره لوړه شوې چې د پولیو پر ضد ورته ساسکو ورکولو نه انکار شوی دی. په خیبر پختونخوا کې 200، په پنجاب کې 1400، چې پکې 250 په پنډه کې، 300 په سند، 209 په قبایلي سیمو او په بلوچستان کې 250 داسې ماشومان دي چې پلرونه یې د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. ډونلی کې په پاکستان کې په پېښور کې د پولیو وایرس تر ټولو زیات خپرېږي او بیا ورپسې پنډه ښار دی، چېرته چې په ګڼ شمېر کې د باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان، مومند ایجنسی او افغانستان کډوال میشتي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر ایجنسی سرکاري ډیگری کالج ته د پوسټ گریجویټ کالج حیثیت ورکړی دی او د دوی په خبره چې اوس به د سیمې هغه زده کوونکي چې د لوړو زده کړو کولو وس یې نه لرلو به وکولی شي په همیات کالج کې د ماسترۍ خپلې زده کړې وکړي. د سیمې اوسیدونکو په 13 طالب علمانو د دغه حکومتي ګام ستاینه کړې ده، خو ورسره یې غوښتنه کړې چې په کالج کې د ورته د ایم اے کلاسونه په عملي توګه او زر پیل کړي. د فرحات شینواری رپورټ پرې ورو.
د فاټا سیکرټریټ لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې وفاقي حکومت د خیبر قبایلي سیمې سرکاري ډیگری کالج ته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړې ده او اوس به پکې ځایي زده کوونکي تر ایم اے پورې تعلیم حاصلولی شي. د وفاقي حکومت او د فاټا سیکرټریټ د پریکړې په حق له د خیبر سرکاري ډیگری کالج پرنسپل غنی الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي
درجه خو چې ورکړه ور لکه نه چې فیزیبلټی رپورټ هم واخېست، سبجیکټ وایز چې کوم دی فیزیبلټی رپورټ هم واخېست، انفراسټرکچر هم واخېست، د بلډینګ د کوم له ورکړه هم ورته پوره کړو ریکوایرمنټس کنه. نو هغوی به دی ویل چېره موږ درې سبجیکټ داسې راغی چې تاسو فوري شروع کړئ، یو مو له اسلامیات پر یو انګلش، یو اردو، یو پولیټیکل ساینس. خو نه صحیح صحیح لس زره روپۍ خو نه شي ورکولی، دلته به چې خبر کول کې بټ وړې خو سبق به وایي واپس ته کور ته ځي. یو دغه شوله پر دا کسوره که ستا خیر نه پوهي نو صحیح به د داخله نه ملاویږي، خیر هم کړي دلته به داخله ته په اسانه ملاویږي.
دې کالج ته د پوسټ ګریجویټ درجه ورکولو په حق له د یاد کالج څورلسم جماعت یو زده کوونکی پښتونیار خپل احساسات صداسې شریکوي.
دا خو یو ښه قدم دی دی لکې دپاره، بیا خاص کر زموږ د کالج دپاره نو ډېر سختۍ سه اور خلکو بي ته رسېده، بیا به چې بي ته ورسېدله بیا به داسې مالي مشکلات به ډېر زیات نو هغه نه به مطلب پېښور چې کوم یونیورسټۍ ویلي هغه به فاتح فطر او انشاءالله ته به خلک خاص آنې سره ماسټر کړی شو. لوکل خلک دي ځي راځي به سو خرچه مرچم په نه راځي چې ډېر لږه څومره به چې نور یونیورسټۍ کې راتله. دا یو ښه قدم دی، مونږ ډېر شکر گزار یو، مطلب دا مونږ پخوانۍ دیری نه مطالبه شو دا پوره کړه.
د خیبر جنس یو مشر بشیر پردی وای
د ډېره د علاقې لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، د مونږ د بچو د مستقبل د روښانه مستقبل لپاره دا یو ډېر ښه زیری دی. نو په کار دی چې عملي طور باندې دا کار وشي او په صحیح طریقه باندې، مطلب چې پوسټ ګریجویټ صرف دا نه چې په کاغذاتو کې وشي، چې په عملي طور باندې دا کار وشي.
د خیبر سرکاري ډیگری کالج انتظامی چارواکي وای چې مونږ فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې څومره زره تا پروفیسران راکړي نو هغه مرزر به پکې د ایم ای کلاسونه شروع کړو. دوی زیاته کړه چې د څورلسم جماعت د امتحانونو نه پس امکان لري چې مونږ د ایم ای دپاره داخلي اعلان کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي،
خلک بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې د وفاقي حکومت لخوا د کرم تنګي ډیم جوړولو پر منصوبې د سیمې اوسیدونکو اندېښمن دي. د شبه تحصیل قبایلي مشران او د شمالي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوي غړي وایي چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستي او دا چې د ډیم جوړېدو په صورت کې د دوی د بې کوره کېدو غم یې نه دی کړی. ځلان یوسفزی پرې له خبره رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان شوه تحصیلي او قبایلي مشر ملک ولی خان مشال رډیو ته وویل چې کرم تنګي ډیم جوړېدو سره به د شوه تحصیل سلور لاکه آبادی به کور شي او دا چې حکومت کرم تنګي ډیم خامخا جوړول غواړي نو ځای ولستا د دې په بدل کې مراعات ورکول پکار دي.
سره نه په مراد پیسہ لا کو نه په قیمت پیسہ لا سره کو حکومت یې می سره دوکا کو دروې غر سره کو می دیس مو ته لبی ورکړل فاټا چې چې تلو دي جرګا وکړه او عبد الله غت کیا کا غي وکړه تل می مو ته لبی وکړه تل عبد الله پټ تکو خما خا دې د جنا کیس کو چې دې پیسې نو ورکایي زکا نو ورکایي که ما چې نو ورکایي نو کې ټینا نو ورته جوړایي پیسې خرچا نه پې کو خو به می فېدی وې سول یو درې افغانستان ته بلور خو یم یاد سره جوړ نستا.
نشوي تحصیل وزیر کبل خیل یو بل مشر ملک فرید الله وینا ده چې کچره حکومت د ځای اولس خیر خیګړ غواړي نو د کرم تنګي ډیم پر ځای شو تحصیل کې موجود مادنیات لپاره دی منسوبه پیل کړي.
نه راغلی و چین ولا کنه راغلی و دلته کې سزا کا ورته وای سرخنه ورته پدا لګه کې دمر گیس کومه سروې وکړه دمر گیس په ټرول جواز سل په نقشا کې چې حد نه جوته خبره ده الته سرانو ریکارډ ورته وای شي چې کچره دا گیس مو روبا سي او دا پټرول 7-8000 خو صرف تاله برپ کې برتی کیږي نو اوس هغه گیس مسله خط او ډیوا کړه پینډی مرداری پیش ہوتا کی گورنر تا صدر تا کی وزیر اعظم تا کی چاغه مسئلہ را وشاتا کی مرزا خال پر روزگار سے اخر ویلم مجبور ہے.
شمالی وزیرستان سخا د قومی اسمبلی غړی محمد نذیر سخا مو چکلا د حکومت لخوا د کرم تنگی ډیم جوړولو د منسوبه او د زئی اولس د اندیښنو په باب له پختل نو د حق ویناوا میگاواٹ بجلی پیدا حکومت منصوبہ ده چې پورا کول لپاره تیر کال د امریکای نړیوال پرمختګ ادارې پاکستان حکومت ته د مالی امداد وړاندیز هم کړو. دلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پیښور په ګڼو بازارونو کې ګل فروشان له ګلونو امیلونه او څیرې جوړوي او خلک یې د بیلابیلو کلتوري مناسبتونو په خاطر اخلي. د پیښور په کیسخانه بازار کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له یو ګل فروش سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پرې مونږ ته رالېږلې ده.
پیښور چې د ګلونو خار ورته ویل شوی، د کال په څلورو فصلونو کې پکې موسمي او غیر موسمي ګلونه پیدا کیږي. په تیره بیا چې اوس په سیمه پسرلی دی، ډول ډول ګلونه یې په بازارونو کې په نظر راځي. دا ګلونه د پیښور شاوخوا کلو کې زمیندار کری او کله چې فصل ته ورسیږي د پیښور خار رمداس بازار ته یې راوړي او په دکاندارانو یې پلوري. دکانداران ترې بیا ډول ډول امیلونه جوړوي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. د پیښور قصه خوانی کې هم څو دکانونو کې د تازه ګلونو امیلونه جوړیږي او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ملک سنس په نوم یو دکان کې 15 تنه په کار مصروف دي. په همدغه دکان کې د شکیل احمد په نوم یو تن مسؤل وایي چې د نیکه له وخته ورته ګل پروشي پاتې ده.
دا دلته تقریبا داسې 50 کالونه آباد دکان دی. زمونږ مشران وو، هغې پکې وخت تیر، بیا دویمه پیړۍ پیرا او زمونږ پکې دریم لین کې وو. الله دې وکړي چې همدغسې جاري وو، بس دې ټولو ته پکې فایده ورکوي.
دا چې نن سبا کوم ډول ګلونه بازار ته له کومو ځایونو څخه راوړل کیږي، شکیل احمد یې راته وایي.
دې کې دا ګلاب راځي، ګینډي راځي، ګلچین راځي، شبو راځي، بازی خیلونه، شب خیلونه، احمد خیلونه، دې کلونه ټول راځي. او بعضې بیا د
شکیل احمد وایي چې په بیلابیلو کلتوري مناسبتونو کې ترینه خلک تازه ګلونه او امیلونه اخلي.
دا د خوشاله شعر بچر چا واده خادي، څوک نکری دلوي سي، څوک د جنگ لپاره وي سي، څوک ته موټر سجو کی، څوک ته کمره سجو کی، توپک هم ورکلې کی، دا هر چا خپل ضرورت، څوک مړی د لپاره سیر جوړ کی وي سي.
دا چې په خوا ګل بازار څنګه وو او اوس څنګه دی، دا پښتنه شکیل احمد دا رنګ ځوابوي.
د دکان مزدوری دے کے ختم شولو، اس مزدوری چے کما شو اگر صرف د زمیندار شولا، اگر پٹی کیو کری وری بی روڑی وی پیلی بس منڈے کے سار خرچ کی نقد پیسے جیب کے واجب، او چے دکاندار غریب روڑی چے اگر 50 روپے لڑے روڑی تے دکان کی دی یو گا کراشی دا خوب 15 او دا پسلو دو دا پدو دکاندار خپل پیسو نقد دولت پی بیا ناس.
شکیل احمد وای چے ک دورز لمخی گلون خرچ نشی نو ډیر پکی زایا شی.
دا سپین گل دے شبو دا چنن والو نو سبا پورے دا کار کیا، ک سبا ما خام نہ دا 13 شب سره بچی نو غم لڑکو. دا گلاب دے گلاب دا سی چار سار روڑ ما سوتنا پورے کار کی ما سوتنا پس غر جی گی بیا دے پچو کے دا پرتی دا پانی شی بیا نو کچا زیارت لوڑو قبر لوڑو یا شندر لوڑی دا شلو پو 500 او کپا دی شی غم تو سلو دے کار کی جے بام خرس نہ شنو لڑکو غم بیا زیات تر گلاب کے دای چ دا بہار موسم شنو بیا دا زمینداران دا پ بوجو باندے راٹولی بیا دے دا غت اور کی حکیمانو تا دی دینا بیا گلکن جوڑئی
دے وئی چ گل پروشی لے نیکن پلارتا او لپلار ی دتا پاتې ده او تم لري چې له دوه وروسته نسل هم خپل پلرني کسب ته دوام ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، پېښور.
پښتو وایې مشال رادیو ور
اوریدونکو دروانې خبرونه د پای شیبو ترغلیو د منور شانه د خبرونو لنډي زورو.
حکومت سره د امن د خبرو لپاره د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي چې د طالبانو شورا او حکومتي مذاکراتي کمیټه ترمنځ به ډیر زر غونډه وشي. د یادې کمیټه غړي پروفیسر ابراهیم ویلی د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره د ملاقات وروسته د طالبانو د شورا سره هم رابطه شوي او تمه ده چې یاد شورا به په راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره لیدکاته وکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تور لګولې چې د بجلی تر ټولو ډیر اغلا په پنجاب صوبه کې کیږي او په کار دي چې وابډا د خلاف قانون پورته کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي چې په پنجاب کې د بجلی د غلو خلاف کاروي نه کیږي او په پختونخوا بجلی بندېږي نو دوی په ټول هیواد بجلی بند کړي. د افغانستان د تیر ولسمشریزو انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر مخه په اول او دویم نمبر راغلي امیدوارانو د انتخاباتو په عمل نیوکه کړي. ډاکټر عبد الله وايي په کار دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شکایتونو مکمل تحقیقات وکړي. نو موړی وايي معلومه نه ده چې د انتخابات به دویم پړاو ته لاړ شي او کنه. بلخوا ډاکټر اشرف غنی وايي چې د انتخابات به دویم پړاو ته ځي او دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن اصلي او جالي وټونه نه دی بیل کړي. خو یاد کمیشن ویلي د شکایتونو سیړنه روانه ده. خیبر ایجنسی سره په پوله پرته د ننګرهار ولایت د نازیانو او ولسوالۍ قومي مشران وایي له دغه ځایه ډیر خلک د پاکستان د لشکر اسلام وسله والې ډلې او افغان طالبانو ترمنځ د روانو نښتو له وجې بې کوره شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما په ملایشیا کې د اسلام نرمې او معتدل بڼې ته د احترام ورکولو په خاطر د دغه هیواد قومي جماعت ته ورغلی دی. نوموړی به ایشیا ته د خپلې اونیزې خیرسګالۍ دورې پر مهال د ملایشیا د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. او د یوکرین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا د نیول شوو نړیوالو څارونکو په سر د امریکا او روس ترمنځ تناو زیات شوی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال څخه خبرې کړې دي، خو په دغه خبرو کې هم دواړه مشران کومې موافقې ته نه دي رسیدلي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه موري. اوس ما هارون بچا زما همکار منور شاه زما تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.